انا ښاغلی فروخ تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له بریتانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحه عالی شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګمانی وایي د سیما سمر لری کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حداقل دا یې څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوې معیاري لوبغالي لپاره 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلالت محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یو معیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه 60 تجربه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونې چارې هم پیل شي.
د بورډ په یو اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند دې له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کوم خبرې کوله ما دا معلومات کې دل چې علی سره حالات ټیک نه دی روان. پرون هغه ډیره یک منټ وو خبره کړی چې نه دی کړی هسپیټل جنرال هسپیټل ته راوستو او هغه چې پکې ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدای کړی چې ما جان ته خطر راشته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې د علي وزیر په پاتې کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیگا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید ژر تر ژره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګېدلي تورونه رد کړي دي. دوه لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a war.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغی هم قوي ځواب ورکړل شي.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په خوا روسیا تور نه کړي چې دغه بریدونو تر شا ده، خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس آژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي، ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژنې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان یې ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې یې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ غږ له آزادي راډیو اورې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. یوه اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه. ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دوه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسېدلي وشي په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته؟
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی، خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده. ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردګ باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردګ د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بیګنا خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګنا خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړي چې د خپل همکار خان محمد وردګ په ټپي کېدو او د نورو ملکیانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. توفیق وحدت مند دی زموږ استاذو په سناتور صاحبانو ته د هنریا په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردګ باندې دا پېښه ترسره شوه. حیدري په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت د الله وکړي. څنګه وساتل شي، دوی ته رسېدلي وشي په عام ډول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته؟
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ هم شامل و. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردګ د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردګ د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده چې شورای کوټه
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټه شورا جلسې کړي.
او پکې باسونه سیبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځانګړي تدابیر نیولې دي.
پر خان محمد وردک باندې برید هم د نورو هغو بریدونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیګانا وخت په خپل ټویټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوي چې له عملې 500 ملکان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداري ویلي چې لدی وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره په خبرو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورت.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسی چې لا د مخه ستونزمن دي نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. له کله نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغند رول درلوده او دا د معلوماتو لاسرسی یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داده چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې له دې وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلي دا چې له دې وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي دا غیر عملی ځکه دي چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځي او آن ونی وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه له منځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اماړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ رابطه ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کلغوه شوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمنوي ځکه والیان ګڼ نور مسؤلیتونه لري او نشي کولی چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په ننګرهار کې لږونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او فعال علي وزیر د نیولو په خبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه ځوروي. همکار مو سهار ګل امیرزای دغه مظاهرې ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پاروونکي خبرې کړې دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرخیا غاړه وسلوال او سخت دریځې ډلې پاري او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصري وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، د یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي څه ته موږ نه اخیستل شوي، کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دغه مرتبه.
د غونډې وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی موږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیوالې ادارې دي، موږ دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دی، زمونږ نور ملګری په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخکې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یک شنبې د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابللی دي. تر دې مخکې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزي پارلمان د غړي د خوشي کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یو پزړه پوري ټولنیز او فرهنګي مطلب تابعګا د یلدا یادکال تر ټولو اوګداش پوه. داش په د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسان لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پاموکړی له کابل د خان محمد سیند راپورته.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري، هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیلو د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوي دي او په دوهم پړاو کې د خلکو له عادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندواڼې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل سور رنګ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي
نقل.
د خاغلی اریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي، خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته به وښو.
بریتانوي آنلاین خبرونې میل آنلاین په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ورباندې اندېښنه ښولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګه پر باګرام هوایي اډې د شنبې ورځې د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د باګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یو موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونې لیکلي په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ شوي وي. بزنس انسایډر لیکلي په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 50,500 ته رسیدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د خپلوانو او د معلولانو د معلولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بل اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امریزي راپور ته.
د ننګرهار اوسیدونکي بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یوه او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دې خواته منډې راوم، او کله چې سرتنګ کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ولرا په خدای قسم راغله، او اوس کار نه کوي. اوس چې اخري ځای ته ورسوله، اوس هېڅ کتاب ورک دی، ستا کتاب نشته، پیسې واړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي، او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه څو کاله امتیاز اخیستی باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې له امله یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي.
نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي. په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کېږي.
چلیه کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته هم لیږلي تر څو موږ ته معاش راشي، تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کېږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک کوو. د هغوی چې د کوم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کېږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کېږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 2,300 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 مېرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 رادیوي چپو او د غراس په اکثره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب: یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتګ باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د برېټانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو برېټانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د برېټانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له برېټانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې برېټانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم برېټانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې برېټانوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل:
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېرې وژونکې وي. خو داسې ښکاري چې د وایرس دا شکل له اصلي وایرس 90% چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خپور کړي، څه باندې 2,000,000 کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 8,500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمېر خلک د برېټانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په برېټانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13,000,000 ناروغانو 3,100,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط واوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوې چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپریږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو وه چې د فایزر او بیو انټیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسین پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انټیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګانه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړی لاندو خبرونو ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر نن ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. دا خبره د ارګ مطبوعاتي چارواکو آزادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اوس د مرمنې ویلي چې د ښاغلي وزیر ژوند ته خطر پېښ دی. دو لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي حکرانو کړي باید ځواب وویل شي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوان هلوکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه لرو. یو هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو له هغه وړاندې یو بل راپور. د کندوز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د دې نوې منظور شوې ولسوالۍ درجر تر ژره فعالېدو غوښتنه کوي او دغه راز وایي چې دغلته د سیمې خلک له روغتیایي پراختیایي او تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه ستونزې نورې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپورت.
د کندوز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندوز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورې دو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی سرکونه ورته پاخه کی باید.
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ کې دغه پروژې لرو. خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډب کړې ده.
کلبات د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو و باور چې د پروان ولایت نه د مولوی محمد ابراهیم بارگزی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي دی وایي کله چې دوی دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ د یاد شرکت مسؤلینو د دوی ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده زخان محمد سین د خبرونه وړاندې کوم پام مو ورته راړوم وزب محمد ابراهیم بارگزه خپل ستونزه په خپل ووایي
خا زمنګ ستونزه خو نور وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي باندې خبر دي چې حقوقي موضوع د معدن مرهم د هیواد برادران شرکت د دیر لسو کسانو مصالح د جمعه ورځ چې د شنبه شپه کیږي یعنی شپاړسم اوولسم تاریخ راځي په کوی صافي کې زموږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه زما مشر ورور چې د کلي ملک مو حاجي امان الله هغه د کور سره وویستئ اول یې ډز پر وکړ وی وشتئ د هغې نه وروسته یې کواټور رو باندې وخېږه اوس فل حال یې په امیري کمپلیکس کې پښه کاټ شوله تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي هغوی سپورټ کوي روزانه ورسره ګرځي میلمستیاګانې خوري د کوی صافي مدیر جنایي د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه ما ورته وویل چې د خدای پلي از موږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده دغه جزایي موضوع هم وخوریه نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي ټول اسناد ما سره شته دي نو زه بیا مجبورېږم بیا دې نه د کوی صافي خلک ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي زه مجبوری ما خپل عرض طالبانو ته وکړم بیا تاسو ګورئ چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي
مولوی صاحب دغه ځمکه چې کان پکې دی دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ او کوم ډول کان پکې دی
زمونږ په ځمکه کې د زمونږ د کوم ځای کې چې دا په دې ځای کې زمونږ مرجع کورونه زمونږ کلاګانې زمونږ باغونه په همدې ځمکه باندې دي زمونږ هدیرې په دې ځمکه باندې دي او د معدن کرومایټ په نوم یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني
څومره وخت کېږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار یې پیل کړی
دا شرکت تقریبا دوه میاشتې کېږي یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته راغلی دی او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی عریضه مې ورته کړې ده دوی غم ونه خوړی وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی آخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړ
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته وزارت د معدن ته چې لاړو رئیس د کازستان مې ولیدی موین د مالیو ادارې مې ولیدی موین د مالیو ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب قادر قانع تر زما سره و موین د مالیو ادارې مونږ ته وویل چې مونږ بس کوم قرارداد په حساب کې نه لرو نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی دغه داسې پېښه پکې پېښه
تاسو غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي
نه زه د استخراج مخالفت نه کوم د دولت اصول او مقرره معلومه ده د دولت په اصول او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کیږي هغه د قوم ته ورکی او هغه اصول چې د دولت دی په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي موږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو اوس کوم موضوع چې جنایي شوی ده ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وي
د قانون او پټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکوو بل سبا احوال درکوو یو باصلاحیته هیئت لیږو چې د څارنوالۍ او د امنیتي ملي د ټولو دغه پکې وي ما شورای امنیت دا ټول مې په جریان کې کړي دي نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده کمن ملامت یو ما دې ته ول چې موږ ته دولت وای چې اور په ځای کې نه دولت قرارداد سره کړی ته هیڅ حق نه لري قوم هیڅ حق نه لري موږ بغاغم نه کوو د دوی سره حکومت وکړو ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعا ما حق کېږي د هغې باوجود هم وزیر کېږم او هم زوریږم هم تهدیدېږم
دغه سیمه او کلی څه نومېږي
سیاسنگ
اخوندزادگان خا هم دا اوس به د قانون او پیټرولیم وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې دا مساله څنګه ده او ستونزه چیرته ده دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له ویاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریک کړه خاغلی مطفی د پروان ولایت د کوی صافی د سیاسنگ د سیمې د اخوندزادگانو له کلي نه مولوی محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایچو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې عمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي د ده په خبره دغه شرکت کوم قانوني سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده
دا بدون جواز نه دی دا قانون او پټرولیم وزارت سره قانوني جواز لري اکتشافي جواز لري عمل ته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله ده هیئت ټاکلی ده چې هغه هیئت لاړ شي بررسي وکړي بررسي له ختمېدون وروسته به موږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوی ده د هغې د حل لپاره زمینه برابره کړو
مطفي صاحب اوس خو دغه مسئله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې د دغه مسئلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا دی چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي هلته که اجتماعي مسله یې که اقتصادي مسله یې د دې لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو قرارداد یو مشخصه حقوقی سند چې په غیر ټول موارد مشخص دی
مطفی صاحب دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړي دا به څنګه حلیږي
چې کوم ادعا خلکو کړي دا ادعا به موږ په تاسو کې تر څو موږ د دې ستونزې تر رسیدګي وکړو
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافینه مولوی محمد ابراهیم بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلارنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زوره دغه کان استخراج کړي دی وایي په دې مسأله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنگ جګړه هم شوی دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه حل شوی نه ده او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به یې قانوني لارې چارې ولټوي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم د تل پتیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپل سیمو کې د نورو کسان پیدا کړی دي د غوي نمونه او نشانې راټوي نو کچیر تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترسو وکولای سي د نورو کسانو چې پیغامونه راستول دي او خپل شمیرې وای هغه در سره ولیکلای سي کله سي ستا سورک په همدې خبرونه کې پیدا سي نور منځن دوه موضوع دی و دوست پیغام اورو
ضروري چې په د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه پیغام درکړم نو د ټولنیز کمیټه کې د دوه کال کې تقریبا د شل یې شکل عمر لري نو د وکاله کې د موږ کوانی د مزارکې نو کده اچار مسلمانوی نو ما ته په دغه نمبر باندې اړیکه وینځي 0102813 اسانه شماره 0203159328 د خدای په نام
بلې السلام علیکم زه کلیواله اسلام د شلمن ولایت څخه سره په تماس کې ما دلته د ترا ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې اوسېږي دی ځان کاکو ماری پکې تقریبا د ول ساتلس کال کې جدل تر غلي دی نو کور شینه سو سره وای زه د غزنی ولایت يم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 1 0 15 0 9 1 5 5 8 شمره یو ځل بیا تکرارم 0 1 5 9 8 8.
السلام علیکم. زه د پرا د بلابلک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلی یم. خپل په نامه اجی جان اغا نومیږم. دلته یو د 15 کالو هلک دی، د 18 میاشتې کېږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وای د کریم وراره یم، ګای وای زوی یم، ګای وای حبیب الله مې پلار دی، ګای وای کریم مې پلار دی. او ژبه یې اړوزي، عدل یې سړی په ژبه نه پوهېږي. توربخوان د هلک دی، دا سترګې یې نو کږې نیسي. ګای وای د بابوس یم، ګای وای د جوین یم، 8 اوښان لرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. 0 1 0 1 5 3 1 8 1 3. یو ځل یې بیا پښتون درته وګورم. 0 1 0 1 5 3 1 8 1 3. نو دغه ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه چې دغه خبره پاش کې دغه په دغه پرارو د بلابلک د ولسوالۍ په دورایي کې ډېره سوګنه کوي. ګای جزه کې ته ځي، ګای دلته یو کریا ده په پولې زنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرم سالم د لشکرګا شهر د سراجی هوا شاته مشهورونه. زه خپل کورنه لره که څه هم په کندهار ښار کې اوسېږم. د پلار نوم یې ستار استازي، زه خپله سالم نومېږم.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راستو ستاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستولې دي او په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
رحمت الله وبرکاته. سره تاسو یې ضروري چې موږ له بریښ د زنانه د مارکیټ څخه سابې غوښتم چې ګرځم. زما د کاغذ یې د پلاف نه هو دی نو له نکړې کې شروع دي چې اچھا ته پاتې نماز دې بجې لمر اړې کوم چې اول می سنگ شماره 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ماتور سوالی در نرزوله که مثلا از خبر کوه ما در جلد منافع کازی همست ما امرور دی در ابراحمان پا نمسر دی در درین خالکی دی که ورک که اکلامات زنگوالی و در اشکاف درهی پنجی ما و در دی کال ورس تی بیادر اکنل درست همانون که همونی مسلمان و بوری دلیه و در شرع زنگوی خود شیر نجواسی ما دم برداری سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپر سپر یو لمبر بیا سپر و سپر دری سنور دری یو یو شپر سپر بیر مننا سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خو نن زمتکار دواک دی دیش المنزلات لواشر و لسوالی تخیب د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ د کشوار له کلي څخه یو ماشوم هلک ورک سوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 کالو په شاوخوا کې دی. دوې درې میاشتې کېږي نو دای سناته اصحابی تکلیف لري د شپې لمخې څخه د کور څخه تللی دی. نو پلار او کورنۍ ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې تاسو باندې معلومات راکړي خپلې شیرینې او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-7-6-3-0-2. که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-9-2-1-2-6.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو ورادیې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی، عبدالمالک په نامه دی، د باقیا کا فقیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرې ده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قرات الله بلال د قرات بلال د فساد ورسالي د سر جزید من سید خد سر په تمام سر ما یو ورځ په نامه د نور الله د راجان زوی دی. د اکانې د ولزان زمل دی. د بل اکانې امرجان دی. تقریبا څلور کال او درې میاشتې کېږي مړي د کندهار خوا ته بیا نور درک نه لرو. د تشیرې هر مسلمان ور ته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د اسلامي کرامت سره معلومات ولري. 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
کو ته وایم زه قدرت الله قدرمن یم د هلمند ولایت له بولان د سیمې سیمه اړیکه ستاسو سره نه ده زما یو ورک شوی ورور دی چې د احمد خان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلی وي کړی ده اتلس کاله پر شاوخوا باندې دی چې نه یې د مړینې معلومات ته نه دی ژوندنی د کوم مسلمان ورور سره درک وي یا هم لیدلی وي یا همدې خپل زموږ غږ حاجي له ازادۍ راډیو ته نومته دي زنګ وي د دا د وروڼو نومان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی د خپل حیات الله نومې دی که هر چا نیولې لیدلی وي او یا هم لیدلی وي مفتي د پاته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی زموږ له کومې شمېرې دی صفر اووه سوه اته اتیا صفر اووه سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا بله شمېره مو د صفر اووه صفر پنځه دوه اتیا یو نوي څلور نوي
معلومات
ہلو السلام علیکم ازما ارور دے دا عبدالمحمد پنامہ دے دا ہلمند ولایات مسجد ولسوالی دے عمر تقریباً کال یا دو ویش کال عمر لڑے دا تقریباً دادرے کال کی جو دا هلمند والا تلشکرګه سیمه کې نادرکه شوی دی بار ورو ته که به دا ته په اړه معلومات یې یا د خپل اسفار غږ اورې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه څلور اووه اته یو شپږ پنځه څلور پنځه شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم زما یو دوه د کار زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکز پولیس ورته کې نادره کسي ودی کار ورو ته معلومات یې مرجی بارہ کې مثال د غنپور معلومات ورسره یې دا شماری تیز مشترک تماس کوي صفر اووه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورځی چې کرملا زعفران نیوی د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اردار د کلي څخه د دې میاشت کې چې نادرکه دی هیڅ معلومات یې نشته چې هر مؤمن مسلمان ورته یا معلومات یې یا ورسره یې ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه دا نه ټلیفون شماره وایم صفر اووه څلور نه صفر اته صفر یو یو دوه لازره کالداری بخششی دی که هر مؤمن مسلمان ورو را پیدا کړي لازره کالداری ورکوم. وسلام کنمی کریم لا او زمانم حکیم لا وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د ډېر ډېر خیر غواړم مننه کوم چې زما سلامونه په عزت د قیمه چې فرید فراد د ولایت برابر د ولسوالۍ د ګرانې کلی سایټر په لین کې ما زما هیرو دی په نامه شفیق ته به شپږ کال عمر یا د دې لسنه کې کېږي چې نه درکه سوي دي چې دې د زواز اوري او بم مسلمان ورو ده په معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي اته علاقه افغاني یا ایزه لري ما د ټلیفون شماره دا سی پر و سپر سپر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم سپر اووه سپر سپر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته ګردۍ ګردۍ سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جمع د کندهار اوسېدونکی ولایت د فامیلي اوسېدونکی د لوویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره ټلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیول کوم په دغه ټلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیف الله جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سرې کلا په ساحه کې نادره کسه ویلې هر مسلمان ورور کا په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه تماند عبدالله حبب ادویس ولایت د بالا ملغات ولسوالۍ ستاسو سره مخاطب یم. یو ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالا ملغات ولسوالۍ د بادغیس ولایت تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول به نه په دغه نامه هر څوک څنګه څنګه خبر ولري موږ ته چې څنګه لمبر باندې زنګ وایي که تر اوه چې تر څو کور چې پونه زور او یو اثر ناراضه چې کارو چې تر اوه چې تر څو کور چې پونه زور او یو اثر. سلام علیکم. نو څنګه خبر ولري؟
هلو. سلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی ایمانم کریم به دمو یو روز چې زمرد محمود از درې ترینیم کال کې چې نظر را کړ هر چا ته کوم معلوماتي د شمیرو ته ځنګ وو سی پر وو 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 اتن یو دوا سی پر بل شماره د سی پر وو تلور ات دوا درې یو وو سی پر وو خپل علامه شیرینی به تر لاسه کړي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولي. هیله ده چې وکولای شئ د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای شو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونو ته راوګرځو او ستاسو پر خلو خندا راولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوئ نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست، تر څو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست تر څو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولی سي چې بیرته ستاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي، نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ تر څو چې د هغو دوستانو چې پیغامونه یې رسول دي د هغوی د ټلیفون شمیرې در سره ولیکلی سي. نو د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کورې ودان، ستاسې هم کور ودان چې پیغامونه مو رسولي وه. د نورو پیغامونو په هیله مو هم یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو رسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادومه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو